بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغختی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو هر چیرې چې تاسو موږ سلام نوونه کې هلی ومنې د تهران رادیو له مازیګرنۍ وسط خبرونې سره زلی اسخر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سویو. نن د چهارشنبه ورځ د 1400 لمریز کال د ووري یا د حمل د میاشتې 6مه نېټه او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 9مه نېټه ده چې د شوال د میاشتې له 10مې سره سمون خوري. در منا اوریدونکو نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به له ترامپ سره د نتنیاهو د کتنې د اهدافو په کله یو لنډه شان سیاسي تبصره درته وړاندې کړو. له هغه وروسته به هم په سعودي عربستان کې د امامانو د مزارونو یعنی جنت الباقی د ړنګېدو د کلیزې په مناسبت له پاکستاني ستر عالم سره زموږ د همکار مرکه واورئ. ورپسې به هم د اسرائیلو لخوا د غزې د مظلوم ولس د نسل وژنې پرې اړوند یو مطلب تاسو ته وړاندې سي او په پای کې به هم د تلپاتې وږمو ته ورسئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازدیګرنۍ و ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې امریکا سره به یوازې د بندیزونو د لیرې کېدو او د ایټمي مسلې په سر غیر مستقیمې خبرې وسي. ایران او روسیه د ایټمي انرژیو په برخه کې خپله ملګرتیا نوره هم زیاتوي. ترامپ افغانستان د ملاتړ سویو هیوادونو له لیست څخه وایستل. امریکا د پاکستان په 12 شرکتونو باندې بندیزونه ولګول او له اشغال سوي فلسطین څخه د سلګونو سرمایداران وتلي دي. قدر مناوریدونکو سم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې الجزایر ته په سفر تللی دی له خبریالان سره په ناسته کې وویل چې ټاکل سوی د ایران په غیر مستقیمه توګه له امریکا سره خبرې وکړي. هغه ټینګار وکړ چې په دې ناسته کې به یوازې او یوازې د بندیزونو د لیرې کېدو په بدله کې د ایران د ایټمي فعالیتونو د سولهیزتوب په برخه کې د ډاډ د ورکولو د څرنګوالي په اړه خبرې وسي، هغه هم غیر مستقیمې. د تسنیم له راپور سره سم سید عباس عراقچی تیره شپه په یاده غونډه کې د رسندوی فعالانو، خبریالانو او مختلفو شخصیتونو ته د ټیم مسلې، فلسطین او نورو مهم مسایلو په برخه کې د ایران د بنیادي دریځونو په اړه خبرې وکړې. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر دې ته په اشاره سره چې مخکې هم له ایټمي موافقې څخه امریکا په یو اړخیزه توګه وتلې وه، یادونه وکړه چې د عمان په پلازمینې مسقط کې راتلونکې غونډه د ډیپلوماسۍ او د امریکا د جدیت د ازمویلو یو نوی فرصت دی. دې ته په کتو سره چې امریکا د وعده خلافۍ او یو اړخیزو اقداماتو د ترسره کولو اوږده مخینه لري. عراق چې هم داشان په غزې، لبنان او سوریه او یمن باندې د سیونیسي رژیم دوامدارو یرغلونو ته په اشاره سره د فلسطین او د لبنان له مشروع مقاومت څخه ملاتړ د ټولو هیوادونو اخلاقي او حقوقي مسؤلیت وبلله او په ټینګار سره وویل چې د تیرو 80 کلونو تجربه وښودله چې د سیونیستي رژیم د غصب، اشغال او زیاتیو سره د مقابلې لپاره له مقاومت پرته هیڅ یوه لاره نسته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیونسي رژیم له لوري د غزې له نسل وژنې څخه د امریکا ملاتړ او ورسره د یو شمېر هیوادونو په ملګرتیا باندې په سختې نیوکې سره له فلسطین څخه د دفاع لپاره او په نور اسلامي هیوادونو باندې د یرغلونو د بندېدو لپاره د اسلامي هیوادونو د یو موټیتوب او وحدت په ضرورت ټینګار وکړ. په روسیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی د روس اټم د حکومتي شرکت د نړیوالو چارو له مرستیال نیکولای اسپاسکي سره په کتنه کې د اټمي انرژیو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه سلا مشورې وکړې. تیره شپه په مسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ډګرونو کې نږدې اړیکو ته په اشارې سره اعلان وکړ چې په دغه کتنه کې د ټکنالوژۍ او پوهنیزو برخو کې هم د اړیکو د پراختیا په ضرورت ټینګار سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي انرژیو د سازمان او د روس اټم شرکت ترمنځ د ګډو همکاریو په پایله کې د سوله ایزو اټومي انرژیو پروژې بریالی سوي دي چې د ژواک او چاپیریال د ساتنې لپاره خورا مهم دي. تیر کال د روس اټم د شرکت مشر الکسی لیخاچوف ویلی وه چې ایران سره د برقو د تولید لپاره د یوې اټمي بټۍ د جوړولو په برخه کې خبرې اترې روانې دي. هاخوا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر کاظم جلالی هم ویلي چې روسیه ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان په سفر کې چې د تیر کال د جدې په میاشت کې ترسره سو، دواړه هیوادونو د 15000 میګاواټ برق د تولید لپاره د یوې لویې اټمي بټۍ د جوړولو او همداشان د وړوکو اټمي راکټورونو د جوړولو په سر موافقه کړې ده. ترامپ افغانستان د ملاتړ سیویو هیوادونو له لیست څخه وایسته. رویټرز راپور ورکړی چې د هغو هیوادونو په منځ کې چې د امریکا مرستې ورته بیا پیل سوي د افغانستان نوم نه ښکاري. د فارس له راپور سره سم رویټرز خبر ورکړی چې امریکا خپلې بهرنۍ مرستې شپږو هیوادونو ته بیرته پیل کړي، خو د دې په منځ کې د افغانستان نوم نسته. د امریکا پراختیایي آژانس یا USAID اعلان کړی دی چې افغانستان ته ټولې بشري مرستې پرې کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا آژانس یا همدغه USAID یو چارواکي په وینا هغه تړونونه چې لغوه سوي د خوراکي مرستو، پاکو اوبو، روغتیایي توکو، طبي خدماتو، د ښځو او ماشومانو د درملنې په شمول او د سرپنا د ملاتړ لپاره کارول کېدل. له دې وړاندې هم ټرمپ اعلان کړی و چې ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. رویټرز لیکلي چې امریکا پریکړه کړې چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د اضطراري خوراکي مرستو پروګرامونه لسره پیل کړي. په کابل کې زموږ خبریال د افغان او د ایران د چارواکو ترمنځ په ورسته کتنو یو راپور چمتو کړی دی. راځئ چې په ګډه ورته غوږ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اقتصادي اړیکو عمومي رئیس ډاکټر شفیع اعظم د ایران بهرنیو چارو وزارت د همغږۍ د دفتر له عمومي رئیس محمد رضا ناظري سره کتلی دی. په کابل کې د ایران سفارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په تړاو خبرې شوې دي. همداراز په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت مشر علي رضا بیگدلی د ایران اسلامي جمهوریت د څېړنې او ټکنالوژۍ علومو له وزیر ډاکټر سیمایي سراف سره په کتنه کې د ایران او افغانستان ترمنځ د علمي او اکاډمیکو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې په دې لیدنه کې ښاغلي سراف له افغانستان سره د علم او پوهې په ټولو برخو کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه محمد سلیم پیګیر دا ډول لیدنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو په پیاوړتیا کې مهمې ګڼي او په دې اړه داسې وایي:
هر قدر که دید و بازدید باشه میان دیپلمات ها به نظر من به نفع دو جانب است. ما هر قدر که نشست ها داشته باشیم یک دیگر درک کرده میتونیم و در تمام موارد میتونیم که یک نظر واحد پیدا بکنیم. بنابراین این نشست ها به نفع هر دو جانب تمام میشه.
د ویلو د چپری ورسوی کړه دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د خوالي لپاره غاڼې ناست شوې دي چې مخای د اقتصادي همکاریو پراخول او د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا پیوړی کول دي. فضل غنی، حقمل، تهران، رادیو کابل.
د خبرونو دوام. د پاکستان په صادراتي توکو باندې د ترامپ له لوري د تعرفو او مالیاتو د لګېدو څخه د څو ورځې په تیرېدو سره اوس د امریکا حکومت په دولسو پاکستاني شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي. د امریکا حکومت د صنعت او امنیت اداره ادعا کړې ده چې یا د پاکستاني شرکتونه د ایټمي فعالیتونو او بالیسټیکو توغندیو په برخه کې مشکوک فعالیتونه درلودلي، نو ځکه د بندیزونو په لیست کې شامل سوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې پاکستاني شرکتونه د امریکا د ملي امنیت او د بهرني سیاست پورې اړوندو ګټو ته د پام وړ خطرې رامنځته کړي دي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون لیکلي چې دغه نوي بندیزونه امریکایي ټکنالوژۍ ته د پاکستان په لاسرسۍ او امریکا سره په راکړو ورکړو باندې د جدي محدودیتونو لامل ګرځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان د امریکا د دغه اقدام غندنه کړې ده او ویلي دي چې د امریکا دا بندیزونه د ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره ضروري ټکنالوژیو ته د هیوادونو د لاسرسۍ مخه نیسي. د امریکا حکومت د پاکستان په توکو باندې 90% ګمرکي تعرفې زیات کړې دي. پاکستانی سوداګر وایي چې دوی هر کال امریکا ته په زیات اندازه ټوکر او تارونه صادروي، خو د امریکا په دې نوي اقداماتو سره کېدای شي د پاکستان د نساجۍ صنعت او سوداګرۍ ته د 10 میلیارد ډالر په شاوخوا زیان ورسیږي. دا طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ویلي چې افغانان کلونه کیږي چې په پاکستان کې ژوند کوي او هلته پانګونې کړي، نو باید په دې ډول یعنی په ناڅاپه توګه ونه ایستل سي. د فارس د خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر عبداللطیف منصور ویلي چې له پاکستان څخه د افغان مهاجرینو جبري ایستل ظلم دی. پاکستان په خپل نوي پلان کې ویلي چې 8 لک قانوني افغان مهاجر به هم وشړي. تیر میلادی کال په جریان کې ټول ټال 1,200,000 کسانو پاکستان پرېښودلې چې له دې شمېر څخه شاوخوا 6,000 کسان په جبري توګه او پاتې نور په خپله خوښه خپل هیواد ته ورستانه سوي. منصور له تلنیو سره په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې افغانان کلونه په پاکستان کې ژوند کړی او هلته یې پانګونې ترسره کړي دي، نو باید په دې ډول له پاکستان څخه ونه ایستل سي. هغه زیاته کړه که د افغانانو شتمنۍ افغانستان ته واستول سي د دغه هیواد اقتصاد به نور هم وده وکړي. له فلسطین څخه د شتمنو صهیونستانو خروج خورا زور اخیستی دی. د سیونیستي رژیم پر اړوند د یدیعوت اهرانوت ورسپانې له نیواکي ټاټوبو څخه د 1,200 شتمنو او سرمایهدارانو د وتلو خبر ورکړی دی. دغه ورسپانه په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 میلادي کال په موده کې لږه تر لږه 1,200 یهودي سرمایهدار له اسرائیل څخه یعنی نیواکي فلسطین څخه وتلي دي او نور شتمن کسان هم د تیښتې په حال دي. د سیونیستي ورسپانې د راپور له مخې د اسرائیل رژیم مارکیټونه نور د سرمایهدارانو او سوداګرو لپاره خپل جذابیت د لاسه ورکړی. په هرو څلورو سیونیستانو کې اوس مهال 1 سیونیست له بېوزلۍ سره مخ دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند اعلان وکړ چې د دې هیواد هوایي دفاعي سیسټم د امریکا 13مه MQ-9 ریپر درون الوتکه نسکوره کړې ده. دا پارس ټوډی له راپور سره سم د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سري نن چهارشنبه په یوې اعلامیې کې اعلان وکړ د یمن پر وړاندې د امریکایان د امریکا د پرله پسې یرغل او د یو شمېر یمني وګړو د شهادت او ټپي کېدو په ځواب کې د یمن هوایي دفاعي سیسټم بریالی سو چې د امریکا یوه MQ-9 بی پیلوټ الوتکه چې د یمن د الجوف ولایت په هوایي ریم کې دښمنانه ماموریت ترسره کاوه نسکور کړي. هغه ویل چې دا عملیات د یو مناسب کورنۍ په کور دننه تولید سوي توغندۍ په مرسته ترسره سوي دي. یحیا سري زیاته کړه دا په تیرو لسو ورځو کې دریم امریکایي ډرون دی چې د یمن وسلوالو ځواکونو لخوا نسکوره کیږي او پټولیز توګه د وادي شوی فتح د جګړې او د غزي په ملاتړ کې د یمنی پوز د مقدس جهاد لپاره رئیس د دې ډول 13 امریکایي ډرونونه نسکور سوي دي. د فرانسې ولسمشر غزیه سره د بشری مرستو غوښتنه کړې ده. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون مصر ته د خپل سفر پر مهال غزیه سره له سرحدي سیمو څخه د کتنې پر مهال غزیه ته د بشری مرستو د لیږد د بهیر د چټک پیل غوښتونکی سو. ماکرون هم داشان د یوه خبریال په ځواب کې چې په یوه تفریح او سیلاني سیمې باندې د غزې د بدلولو لپاره د ټرمپ له ایدیا سره اړونده پوښتنه وکړه، ټینګار وکړ چې د غزې ترانګه د راهنمایي معاملاتو او د ځمکو د پیر او پلور په کومه پروژه نه ده. هغه د دې په بیانولو سره چې غزه داسې یوه سیمه ده چې پکښې 2 میلیونه کسان په بند کې دي او ورباندې له یوه کال نه زیاته موده کېږي چې بمبارۍ روانې دي او لسکونه زره کسان هم خپل ژوند د لاسه ورکړي، وویل کله چې د غزې په اړه خبرې کوو داسې یوې سیمې په اړه ده چې پکښې لسکونه زره ماشومان څخه لاسونه او پښې پرې شوي. بل خبر دا چې په یونان کې یوې محکمې افغان مهاجرین د پناهواړو د کمپ د سوځولو له تور څخه تبرئه کړل. د فارس خبری آژانس له راپور سره سم په یونان کې یوې محکمې 3 افغان کډوال د موریا کمپ د سوځولو له اتهام څخه مبرا وګڼله. په موریا کمپ کې د یونان د لسپوس ټاپو چې په اصل کې د 3000 کسانو لپاره ډیزاین سیو د اورلګیدنې پر مهال 2600 کډوال الته ځای سیوه. دا کمپ د سوپنا غوړ لخوا چې د هغه د وضعیت پر وړاندې اعتراض درلود سوځول سوی دی. یونانی رسنیو راپور ورکړی چې دا 3 کسان د پناه جویانو په کمپ کې د اورلګیدلي د پیلولو په اتهام نیول سی وو. د راپور له مخې دا 3 کسان په لومړي سر کې د لویانو په توګه محاکمه سوي او په 10 کاله بند محکوم سوی وو چې بیا محکمه پرې کتنه وکړه. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصرا
قدر منه اوریدونکو، امریکا ته د نتنیاهو د سفر موخې څه دي؟ دا هغه موضوع ده چې موږ یې د نن ورځې په سیاسي تبصره کې څیرو، په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د سیونیستي رژیم لومړي وزیر نتنیاهو هنګاري یا مجارستان ته له سفر وروسته امریکا ته ورغلی. د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې نتنیاهو واشنګټن ته تللی و څو له ټرمپ سره خبرې وکړي. د بیانې له مخې ایران، ترکیه، نړیواله محکمه، حماس سره سیونیستي اسیران او په اسرائیل رژیم باندې د ګمرکي تعریفې هغه مسایل وو چې ټاکل سوي وو نتنیاهو له ټرمپ سره پرې سلا مشورې وکړي. دې ته په کتو سره نتنیاهو امریکا ته په خپل سفر کې هم داخلي او هم بهرني موخې تعقیب کړي دي. په داخلي ډګر کې د نتنیاهو د محکمې خبره ده هغه باید له مجارستان څخه نیواکي فلسطین ته ورستن سوي وای. په محکمې کې له ګډونه ورسته بیا امریکا ته ورغلی وای، خو د دې لپاره چې د فساد په تور په محکمه کې ګډون نه وکړي مستقیما امریکا ته لاړ دی. خو امریکا ته د نتنیاهو اصلي هدف له سفر څخه بل څه او سیمی او نړی سره تړاو لرله. ایران له ترکیه سره اړیکی او د غزې جنگ امریکا ته د نتنیاهو د سفر بخښنه غواړم. ایران له ترکیه سره اړیکی او د غزې جنگ امریکا ته د نتنیاهو د سفر اصلي اهداف څخه بلل کیږي. دې ته په کتو سره چې په راتلونکي اونۍ کې د ایران او امریکا ترمنځ د ایټمي مسلې په سر غیر مستقیمې خبرې پیلیږي، اسرائیل رژیم د هر ډول هوکړې څخه اندېښنه لري. په دې خاطر نتنیاهو بیا خپل زور وهي چې د ایران په اټومي تایساتو باندې د برید لپاره ټرمپ ته قناعت ورکړي. بله مسله سیمه ایزه ده. د اسرائیل رژیم په سوریه کې له ترکیه سره لانجه لري. په دې خاطر اسرائیل په سوریه باندې بمبارۍ زیات کړي خو ترکیه دا نه مني. همداشان د سیونیستي اسیرانو مسله چې په نیواکي فلسطین کې دننه نتنیاهو لپاره ستونزې رامنځته کړي او د اعتراضاتو سبب ګرځېدلی. د اسیرانو خوشي کول او د غزې د جنگ د مدیریت څرنګوالی د نتنیاهو او ټرمپ ترمنځ د خبرو بل محور و. د نړیوالی محکمې له لوري د نتنیاهو د نیولو حکم مجارستان ته سفر او له هغه ځای امریکا ته تلل هم د دې حکم د ننګولو لپاره و. بل بیا هم د ټرمپ له لوري د اسرائیل رژیم په وارداتي توکو باندې د 12 سلنیزې ګمرکي تعریفاتو لګېدا ده. ټرمپ تېره اونۍ امریکا ته په ټولو وارداتي توکو تعریفې ولګولې، خو اسرائیل رژیم دا تمه لري چې دې نه مستثنا سي. دا و د نن ورځې سیاسي تفسیره. د پروګرام له دوام سره ساسو په خدمت کې یو.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیکه پیرزوینه ومنه عزیزانو، د شوال د میاشتې اتمه نیټه په مدینه منوره کې د رسول الله مبارک د ګرانو المسیانو او بچیانو د قبرونو د رنگېدو ل ورځ سره سمون خوري. دغه قبرونه چې مخکې په زیارتونو موجودو، د بی بی فاطمه زهرا او نورو اهل بیت قبرونه و، چې د شوال په اتمه نیټه د آلی سعود لخوا په دې پلمه چې زیارت جوړول شرک دی، دغه ډنګ کړی شول. تهران ریډیو په دې مناسبت او په دې موضوع چې دا دی ولې ډنګ کړل او د دې ترشا کم محرکات او هم دغه راز د قبرونو د زیارت کولو او دې ته ورته مسایلو په اړه د پاکستان له تکړه عالم مولانا شاهد علی خان سره یو مفصل مرکه کړې ده چې د خبرونې په دې برخه کې ورته ستاسو پام را اړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو، تاسو ټولو خدمت کې سلام او عرض ادب لرم. د اتم شوال مناسبت سره تاسو ټولو خدمت کې تعزیت او تسلیت پېښ کوم. د یو د غم او د مصیبت ورځ دی. د تاریخ او راکو باندې، صفو باندې، کاغذو باندې یو تور نقطه دی او تاریخ باندې موجود دی. غادات د اسلام په نامه باندې د مسلمانانو جمعې کې یو فرقه څه گمراه او زاله گمراه، دغه فرقه څه وهابیت فرقه سره منسوبه دی. دیو د کائنات هغه شخصیت غنظیر نه لري، هغه کسان څه پروردگار د انسان هدایت پر غرستولو. دغه لوی شخصیت هغه کې د امام حسن مشتبه علیه السلام، امام زین العابدین اور امام باقر اور امام صادق علیه السلام دغه شخصیت او نامه موجود دی. یو قبرونه باقی کې کوم موجود وو اور اندیشان تاغه قبر څنګه ورمنه زهرا سلام الله علیها سره منسوب دی. دغه بی بی قبر او دین علاوه نور ډیر لوی قبرونه، لوی شخصیت او قبرونه، امیر المؤمنین پلار بزرگوار ابو طالب علیه السلام، دغه ورور اور نشانه د پیغمبر ترین دی، د پیغمبر کومه هغه مور څه شو دی ور کړی وچ کوم اصحاب دی دغه قبرونه دی. باقی قبرستان کی وو دغه گمراه کومه فرقه څه وهابیت غو دغه قبرونه څه کوم مسمار کو شهیدی کو. د دیو کار کوم دی، د انغا کار دی څه کوم کار د ابرهې والا د پروردگار عالم کور حواله سره کړو، څو غوراغللو غوسور راغللو، هر قسم هتیار سره راغللو. د دې لپاره چې خانه کعبه څخه کی ډانګه کی، خانه کعبه ختمه کی، د توحید مرکز ختم کی. دغه کسان د انغه ابرهې د لهکر کوم فکر وند، دغه تفکر کوم تسلسل لمدین غلیارې اریتا جاری کونکي او د غلیارې مخکې بوتلون کی کسان وو. دیو راغللو دغه کاری وکړه د لپاره جو نتا پوس وکي جو سر دلیل سدي، جو دلیل کوم ذکر کی غدا دي صداغه کوم زیو ندي، د شرک ول الیاذ بالله مرکزو ندي، د شرک جو ندي، د ذکی کوم کسان دي غرض سی غد شرک انجام کی، زیارت کو نه شرک تي، توسل کو نه شرک تي، شفاعت کو وخت نه شرک تي. دی خپل زعم او ګومان سره دغه کسانو د لوی کوم ظلم دي بربریت دي انجام کو. خوب سوال د دې د ذکی څه دغه زیارت کونه یا کوم د توسل ولا کوم خبره دی، د اهل سنت او د شیعو نظر څه دی او دغه کوم وهابیت کوم کار دی دا کوم فرقې سره تعلق لري؟ جواب دادی څه کوم یو کار کړی دی دا د نه شیو کوم فکر تفکر دی غو مطابق دی او نه د سنیانو اهل سنتو کوم کتابونه دی دغه کتابونه دغه علماو دغه فکر نه دی څه کوم د وهابیانو دی دغه نه وهابیان اسلام سره اسلام سره تعلق لري هیڅ رب نه لري اسلام جامع کې د اسلام ختمیدو لپاره دی د هغه مرکزونه لکه څنګه ابراهیم د توحید مرکزونه نابود کول کوشش کول څنګه نن نشته دغه نامه نن پاتې دی اما د توحید مرکز موجود دی اندیشان ته دی وهابیانو هم دغه د آل سعود حکومت راتلونه ورستا او اندیشته محمد ابن عبدالوهاب توسط فتوی سره یا ورستا څالور 400 کاله مخکې بیا لړ شو یعنی ابن تیمیه 8 صدی کې دغه خبره کړی و د اغه فکر نتیجه و دغه کوم دی د نه مسلمانانو شیعو سره نه اهل سنت سره تعلق لري شیعو ولا خبره خو وازی دی زده اهل سنت دوه بزرګانو ذکر وکړو یو ابن قدامه دی څنګه ذکر کړي څو د پیغمبر خدا صلی الله علیه و علیه وسلم قبر زیارت کوونه مستحب دی دوه روایتونه نقل کی من حج چوک حج وکی فزار قبری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نا روایت کی چې چوک حج وکی اور غو د ما قبر زیارت وک بعد وفاتی ما وفات نا ورستا فکانما زارنی بعد حیاتی یفی حیاتی گویا غ د ما حیات زندگی کې د ما زیارت کړی دی بل روایت کې ذکر کی منزار قبری شاید ما د قبر زیارت وک وجبت له شفاعت د ما پیغمبر شفاعت غ د پر واجب دی خب دغه د ابن قدامه د اهل سنت لوی عالم دین دی بل ابن حبیره د اهل سنت لوی عالم غوی څه د اهل سنت څور څالور کوم امامان دی غو چای غ مالک وی شافعی ابو حنیفه یا احمد حنبلوی غو کا اتفاق نظر څه باندې دی څه د پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم زیارت کوونه مستحب دی دا غ د اهل سنت اور شیعو نظر معلوم دی د کوم کار څو وهابیانو کړی دی د نه شیعو سره تعلق لري دغه مکتب سره نه اهل سنت مکتب سره تعلق لري د ابراهیم د کوم فکر دی د کوم اغه فکر څنګه نمرود او اغه فکر څنګه فرعون او حامان او شداد اور څوره تاریخ کې څه دغه ظالمانو استکبار کوم تیر شوی دی دغه طاغوتیان تیر شوی دی دغه فکر ادامه لرونکی دی دو دغه کار کړی دی اور د یاد وساتی چې د کوم کار وک مسلمانان مو آگاه شو چې کوم دیو کار وک د خبره د سنت ته هاش چوال کې وش په تیر شول نه نن هم دا کار موجود دی دا غړم لګوندې بشتر بیان کوم چې دغه نن موجود دی مطلب څه دی زه یو دوه کتابو تذکرہ کوم غو طرف ته مراجعه وکې د مو قدرمن او عزتمن د قران مجید آیات ته کوم سورې زمر کې څه تاسو ما حبیبه د ما بندگانو ته بشارت ورکو هغه کسان چې استمیون القول څه غو خبره غور ساوري خدا د قران مکتب او د قرانیانو خصوصیات دي پس مو پهله خبره غور ساوو فیتبیون احسنه بیا غ کې د حسن او احسن مانس کې انتخاب کو څه بهترین خبره څه دي دلیل سره پروردگار مخک ذکر کی څه اولایک هداهم الله و اولایک هم اولو الالباب دغه صاحبان خیرات او عقل دی عقل نشانی دی څه خبره غور ساوري اور دغه دلیل سره خبره د احسن انتخاب کی دغه کتاب تاسو خدمت کې ذکر کوم امارت او مسجد رسول الله دی کتاب کې اور اندیشن ته عنوان المجد دغه خپل د اهل سنت کوم کتابونه دی اور د مجد د مدینه اور مکه څور حالات دی غټول دی کې موجود دی چې دی کې لاړ شو و ګورو د خبره لیکل دی چې د قبرونو جوړونه شرک دی اور چونکه د پیغمبر کوم مسجد دی غو کې د پیغمبر قبر دی د بوت کدا دی د کې مونږ کوونه یا په کار دی باندې شې نه لری کړل شي یا د په کار دی قبر دی نه د ګمبتونه ختم شې دی نه اما چونکه کله څه دیو دغه کار وکړ څالور یا 15 ځلی دیو ته شکست میلو شوې دی دیو حمله کړې دي مختلفو د مکه او د مدینه څوره مقدساتی غوبندې شکست میلو شوې دی ورته دیو کله 8 شوال 1444 کې دغه اغه اخوانیان څه کوم سرسختاري لکنند دایښ ولا کوم فکر دی دغه فکر لرونکي دیو حمله وکا د دینه ورستا دیو د پیغمبر مسجد طرف ته د پیغمبر روزه طرف ته روان شو چې دغه ختم کی اما خلق پره تو دنیا کې یو تحول رغله یو تبدیلی دغله لزه د مجبور شولو چې د پیغمبر قبر رنگ نه کی ویل د دیو کوم 30 اور 31 نمبر صفه دی کتاب کې لړ شو وګورو غدار د پیغمبر په کار دی دغه کوم څه قبر دی د کوم منارې دی د کوم څه مسجد کې د پیغمبر د روزې د پکار دی نابود شي کله هم دیو څه د غلاس او قدرت ورسیدلو دیو به د پیغمبر د قبر څه کې ډنګي لیزه د مو سوچونه کو څه خبره خاتمه شوله نه د کوم فکر دی د کوم د زالا گمراه کوم د کج فکری ولا څه کوم دیو د یو ټولې دی دغه خبره ختم نه دی دغه یو رختي غوړی خپل سوچ کی ګومان کی د سوچ د ګومان دادی د یو زعم دادی سمو د خدای نور خاموش کو جبکې پروردگار عالم د قران کې سوره هجر کې آیت نمبر 9 کې دغه وعده ویل کی چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون بشک مو دغه ذکر د قران نازل کړی دی او مو د دې محافظ یو څرنګه اغه کسان څه دنیا کې قرانونه وسیځولو آیا غو سیځولو سره قران ختم شولو نه نن قران دنیا کې پرشان شولو اغه کسان څه ته د قران ټکې نه ورسیدې قران کتاب نه ورسیدې غو نن دې کې قران سیځولو نه ورسته مسلمانان شولو قران سره مانو شولو قران طرف ته راغللو اندی شانته اغه سې کسان څه غو دغه قبر نو څو اټه خپل ګومان سره لری کی خاتمه کی د مزرنې ډنګ کو آیا د سره دیو د دیو نور خدا کوم څه د هلبه دغه معصومین دی دغه هستی دی د دیو ذکر ختم ک نن دنیا کې د دیو ذکر کیږي د دیو فکر کیږي د دیو یاد منويږي لہذا کچره دیو کسان غواړي جنگ وکي دغه کوم کاج فکر دی دیو راشي پکار دی فکر جنگ کی فکر سره دغه د مکتب اسلام فکری جنگ کې مقابله وکي یعنی دا څه کوم دیو جنگ دی دغه د سره نکیږي څه راشي دیو د هغه مرکزونه څه د توحید مرکزونه دی هغه ځای څه ځي کې د پروردګار د موحدان څه کوم توحید پرستی دغه تذکره کیږي دغه یاد منويږي غو مزارونه ختم کی دیو سبا کامیاب شي نه دیو کوم جنگ دی دیو فطری اغه انسان څه فطرت کې پروردګار کوم شین اچولې دی غوسه جنگ کی او فطرت سره کوم کسان دین فطری سره کوم کسان جنگ کی غاهیت کله کامیاب نه دي شي ویلکه جناب آدم علی السلام نه دغه کوم سلسله شروع دی نه پوره پس دیو کوم سوچ او ګومان کی دغه هیڅ کله نشي کامیابی دلې اما د مسلمانانو د سکوت نتیجه دا و چې هغه قبرونه خراب شولو شهید شولو او کچيري نن هم دیو واس ورسیږي د پیغمبر قبر خرابېدو د دیو فتوا دی امارت او مسجد رسول الله او اندیشان ته عنوانو مچ کتاب او اندیشان ته ډیر کتابونه موجود دي چلاړ شمو غکه سوچ وکړه دا کسان هغه کسان دي چې دیو د دین لباس کې دا هغه کسان دي چې دیو د کوم کار کړی دی د دینداری نامه ویل کړی دا هغه کسان دي ته د جهاد نامه دیو ویل کړی دی دیو راغلی دی دین لباس کې د دین خاتمېدو د پاره لیکن سوره توبه آیت نمبر 32 کې دوه درشم نمبر آیات کې او د سوره صف اتم نمبر آیات کې د پروردګار عالم یو لو مطلب تذکرہ کې چې یریدون لیطفئوا نور الله یوه آیه که پروردگار دا وی څه د دیو اراده د خدای دیخنو اراده همیشه داری د خدای نور خاموش کی لیکن پروردگار څه والله متم نوره د پروردگار کوم اراده دی غدای څه بخپل نور کوم دی غب تمام کوم اب ز کامل کوم ولو کر حل کافرون اگر چی د خبره کافرون دوباره سخت دی غو دینه کرحت لري دغه دغو کوم ګومان دی د حکم زه ام دی د سره د دې څو اټو غرزول سره یاد اهل بیت قبرونو شهیدانو اگر چې هر یو انسان مغموم دی د خبره سره هر یو انسان د کوم وجود غم مجروح دی زخمی دی کار سره دی خبره اوریدو سره لیکن دغه کسان وهابیت او امسا تفکر اموی د سوچونه کی څه دی سره به نور خدا خاموش نه شاعر د ډیر بهترین طریقې سره د خبره بیان کړی دی فانوس بن کې جس کی حفاظت هوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے ان شاء الله دغه نن هم کائنات کې دغه شمع روشنی دی او د هدایت چراغونه دی دینه د هر یو انسان فایده او چتی پروردگار عالم د موتا د دین اسلام مبین صحیح فهم او غبند صحیح عمل او دغه صحیح پرچار توفیق نصیب کی تاسو ټولو قدرمنو عزتمنو خدمت کې یو ځلی بیا د اتم شوال مناسبت سره د غم او د مصیبت ورځ دی. تعزیت او تسلیت پیش کوم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
درنو محترم اوریدونکو، دا به لا مولانا شاهد علی خان سره مرکه چې د شوال په اتمه نیټه په جنت البقیع او مدینه کې د اهل بیت او د قبرونو د ړنګېدو او د هغې نه شاته چې کوم محرکات دي د آل سعود لخوا د هغې په اړه مفصل معلومات تاسو ته وړاندې کړل. د دوی نه ډېره ډېره مننه کوو او تر بلې خپرونې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
په فلسطین کې نسل وژنه. د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. د دې زه اتولا خوګنۍ له خپل درانه همکار
صادق حسین
سره ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د سینما په روایت کې د فلسطین په غزې تړنګ کې د نسل وژنې په اړه ځانګړی پروګرام ترته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري او تر پای مو ملتیا وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د امریکا د هالیوډ د فلمونو د اوسکار د جایزو د ورکولو و نویم پړاو د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په دریمه نیټه ترسره شو. فرام ګراوند زیرو فلم د تر ټولو لوی نړیوالو فلمونو په برخه کې په لومړي پیراس یعنی په 1500 منتخبو فلمونو کې شامل وو، خو وروسته د ځینو دلایلو په وجه د 500 کاندیدانو په نهي پیراس کې شامل نه کړای شو. په نننی پروګرام کې به ګراوند فرام زیرو فلم ته یو کتنه وکړو.
د امریکا د فلمونو لارښود او د مستند فلمونو جوړونکی ماکل مور په ایکس انټرنیټي پاڼه کې د یو پوسټ په خپرولو سره خلک د فلسطین د غزې تړنګ په اړه فرام ګراوند زیرو فلم کتو ته وربلل دي. ماکل مور ویلي چې په فرام ګراوند زیرو ځانګړي فلم ویاړ کوم او زه د هغه یو اجرایوي پروډیوسر یم او دا فلم د هغه لنډو فلمونو یوه ټولګه ده چې له 2 ساعتونو په کم وخت کې روایت کیږي. دا خبره چې دغه فلم اساس شته یو انساني او سینمایي معجزه ده، دغه فلم ووینئ. ماکل مور د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د غزې پر ضد جنگ کې له سهونیست رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا د حکومت د اقداماتو په غندلو سره ویلي چې له دغه وحشتناک حقیقت څخه د تیښتې لپاره هیڅ شی نشته چې امریکا د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو د مالي تامین او د وسلو د تامینولو لپاره یو بانک دی او نتنیاهو یوه جنګي جنایتکار ډله ده. مایکل مور په خپل انټرنیټي پاڼه کې پر رسنیو باندې نیوکه وکړه. وی ویل دا داسې داستانونو او کیسې دي چې هیڅ ځای نه روایت کیږي. تاسو دغه داستانونه د شپې په خبرونو کې نه وینئ. پوځي مشرانو دغه خبرونو ته د لاسرسي مخه نیسي چې خبریالان او فلم جوړونکي ونه توانیږي مخته حقیقت راوخیږي. دا خبره چې تاسو او زه د دغه جنگ لګښتونه ورکو د اسرائیلو د ټولو وحشتناکو وسلو تامینونکو، موږ اجازه نه لرو چې داسې خبرونو کتونکو ووسو چې د بخنه نړیوالې موسسي ایمنیسټی انټرنیشنل او د بشري حقوقو څارونکو موسسي هیومن رائټس واچ هغه نسل کوشي او قومي پاکونه بللې ده. داسې جنگي جنایت چې هر ورځ موږ په نوم ترسره کیږي. د امریکا د فلمونو دغه لارښود او جوړونکي مایکل مور ولیکل، په بدل کې موږ د یو قدرتمن تبلیغاتي کمپاین قربانیان یو چې موخه د فلسطین په ټولو نیواکي ټاټوبو کې د 500 میلیونو انسانانو غیر انساني خودل دي. داسې کسان چې مجبور دي د دیوالونو شاته او په ازغنو جالونو کې ژوند وکړي، قحطي وزغمي او د غزې د روغتونونو او د ښوونځیو د بمباریو کتونکي ووسي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، فرام ګراوند زیرو فلم د فلسطین د فلم جوړونکو لخوا د 22 جوړو شوي فلمونو ټولګه ده چې د غزې ترانګې پر ضد د صهیونیست رژیم له پرله پسې جنګ څخه تر اغیزمنو شرایطو لاندې جوړ شوی دی. په دغه ټولګه کې چې مستند داستان او د انیمیشن فلمونه پکې شامل دي، د فلسطین د غزې ترانګې د فلسطینی ډایرکټر رشید مشهروي لخوا جوړ شوی او هغه یې مشري کړی ده. فرام ګراوند زیرو فلم ټولګه کې د وسام موسی، د نایدن دامو، د احمد حسنا، د علا ایوب، د کریم ساتوم، د بشار البابسی، د خمیس مشرهوی، د ندا ابو حسنا، د تامیر نجیم، د احمد الدنوب، د ریما محمود، د حمد الشریف، د باسل المکوسام، د مصطفی النبیا، د رباب حمیس، د مصطفی کلاب، د علا دمو، د حنا الوا، د مهدی کریرا، د اوس النبا، اسلام الزری او د اعتماد و شاه پشان د فلمونو د جوړونکو آثار موجود دي. فرام گراؤنڈ زیرو فلم د جنگ او د ورنۍ تور سیورو لاندې د غازی ترانګې د خلکو د ورځنی ژوند لړزون کې روایت دی. او دغه فلم جوړونکي د متنوع اثارو پر پنځول سره د دنیا خلکو ته ورخی چې د انسان روح حتی په تور ټولو سختو شرایطو کې هم کولی شي وغوړیږي او خلاقیت د ستم او د ظلم په مقابل کې یوه قدرتمنه وسله ده. کره کتونکو، پرام گراؤنڈ زیرو فلم د غازی د داخلي روایت د بیانولو په خاطر ستایل هم دی. د 2023 میلادي کال په نومبر میاشت کې د مشروي د غازی ترانګې په کلبندی شوي سیمه کې د هنرمندانو او د کیمرو شاته د کاسانو د ملاتړ لپاره یو صندوق جوړ کړ. هغه په یوې مرکې کې ویل نیت مې درلود چې د هغو کسانو په شخصي داستانونو چې د اسرائیل تر کلبندۍ او بمبارۍ لاندې ژوند کوي تمرکز وکړي. هر یو فلم جوړونکی په خپلو تفکراتو او احساساتو کې ځانګړي راودي لرلی او په دې پیښه کې نه یوازې دغه فرصت پیدا کړ چې فلم جوړ کړي، بلکې خپل هویت هم نندارې ته وړاندې کړی دی. مشرحوی وایي هغوی هڅه کوي چې خپل ځانونه وژغوري، خواړه پیدا کړي او کوشش کوي له یوه ځایه بل ځای ته لاړ شي او پناه واخلي. او په همدې دلیل مو د فلم نوم فرام گراؤنڈ زیرو کې خودلی دی، ځکه چې د فلم د ډایرکټرانو او د هغوی پیښو ترمنځ چې رامنځته کېږي هیڅ وټن نشته.
خو دوستانو، زموږ غږ له تهران نه راډیو اوري، خبرونه ته دوام ورکوو. شک نشته چې د فرام گراؤنڈ زیرو فلم په شان د پروژې تولیدول ښکاره خنډونه او چیلنجونو ته پام سره یو ستر بریا ګڼل کیږي. له غزې تړانګې بهر د شیانو برابرول ډیر پیچلی کار او اصلي مشکل هم برېښنا و، چې د موبایل ټلیفونونو او د لیپټاپ کمپیوټرونو او د یاد کمرو د بیټریانو د چارج کېدا خنډ کېدل. مشهر وی وای کل نه خلق د غزي خلق خپل ژوند په خطر کې اچوي چې په یو هارد ډیسک سره د غزي تړانګې لمن څخه د دیر البلا سیمې څخه رفا او سیمې ته لاړ شي. ځینې کسان هم له سولار پینلونو څخه په استفادې سره د برېښنا د تولیدولو لپاره له نوښت څخه ډکې لارې چارې پیدا کوي. د مشراوي ټیم په یو وخت کې د الاقصی د روغتون په څنګ کې یو ځای پیدا کړ چې وتوانېده انټرنټ ته لاسرسی پیدا کړي. هغه هلته خیمه ولګوله او هغه یې د فرام گراؤنڈ زیرو د فلم د جوړولو خیمه وبلله. هغه د لرزونکي شیبې پیدولو سره وویل ډیرو خطر و، خوشقسمت وم هغه وخت چې اسرائیلو زموږ د خیمې په شمول ټوله سیمه بمباري کړه. زما کسان هلته نه وو. زما کسان د سهار 3 بجې لاړل او اسرائیلو د سهار په باندې 6 بجې دغه سیمه بمباري کړه. مشهر اوی هغه درون مسؤلیت چې له فلم جوړونکي سره د کار په وخت پر غاړه درلوده بیان کړ او ویل کله ناکله مو و ورځې له خلکو سره هیڅ تماس نه درلوده، له خبریالانو یا بل هر کس سره چې امکان و سره تماس ولرو اړیکه ټینګولو او پوښتنه مترې کوله چې آیا تاسو ژوندۍ یاست. د تصویرونو د اخیستو له پړاو څخه د فني کارونو تر ختمولو پورې د فلم د جوړولو د بهیر بشپړېده د سینما د صنعت له معیارونو سره په پرتله کولو کې د پام وړ چاره ده. هنرمندان د تیر میلادي کال له جنوري میاشتې څخه تر جون میاشتې پورې خپل لنډ فلمونه د کیمرو مخ ته یوړل او د هغوی نهایي تدوینول د هغوی د ډلې لخوا په فرانسې کې ترسره شول. خو د حق په زمینه کې زیات مشکلات ول، ځکه چې په غزي تړانګ کې 24 ساعته بي پلوټه الوتکو الوتنه کوله. البته د کسانو د ویناو د خبرو په واضح ډول د اوریدو لپاره د چاپیریال شور ماشور ضروري و، خو د بي پلوټه الوتکو په شمول د ګرچاپیرا د غږونو په کامل ډول د حذفولو لپاره هیڅ اقدام نه در سره شوی، ځکه حقیقت دا ده چې بي پلوټه الوتکې تقریبا په ټولو فلمونو کې د یو شخصیت په توګه شتون لري. د بمباریو تر ګواښ لاندې د ورځنی ژوند بوګنوینکو روایت.
ډیرو قدرمنو اردوونکو، پرام گراؤنڈ زیرو فلم په دوو برخو کې نندارې ته وړاندې شوی دی. هره برخه له 1 ساعت څخه کم ده او په کې 12 لنډ فلمونه هم شامل دي. د دغو فلمونو له غمونو څخه ډک او خپه کوونکي ماهیت په پام سره د فلمونو د دوو برخو ترمنځ تماشاچیانو ته د سا اخیستلو لپاره یوه لنډه وقفه شته. د فلمونو ترتیب چې په دقت سره ترسره شوی دی، تماشاچیان له کمې هیلې سره یو ځای له ژور غم څخه یو ډک سفر کولو ته ور بیایي. فرام گراؤنڈ زیرو فلم لومړی د فرانسې د کن د فلمونو په فیسټیوال کې ومنل شو، خو د سیاسي دلایلو په خاطر د کن د فلمونو د فیسټیوال د منظمونکو لخوا څنګ تکړای شو. په نهایت کې د هغه لومړنۍ رسمي مخکتنه د کانیډا د ټورنټو ښار د فلمونو په فیسټیوال کې وشوه. د دغه فلم عمومي نندارې ته وړاندې کېدل د روان میلادي کال د جنوري د میاشتې له درېیمې نېټې څخه پیل شوي دي او د تماشاچیانو د کره کتونکو له مثبتو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د امریکا د فلمونو ډایرکټر مایکل مور ټینګار کوي چې د دغه فلم په حق له خبرې کول یوه وجداني دنده ده، او باید د هغه بومونو په حق له چې د امریکا په ملاتړ سره د غزې ترنګې په خلکو غورځول کېږي چوپتیا غوره نه کړو. دغه بمونه د دنیا د تر ټولو شتمن هیواد امریکا لخوا د دغه هیواد خلکو په مالیاتو سره اسرائیلو ته واستول شول. د امریکا کوم کسان کچیرې د مالیاتو له ورکولو ډډه وکړي نو نیول کیږي. دغه انتالوجي اثر چې مایکل مور د اجرایي پروډوسر په توګه پکې ګډون لرلی دی، د امریکا د هالیوډ د فلمونو د اوسکار د 90 کاندیدانو لومړنۍ پیرسته لاره موندلې وه، خو په نهایت کې د اسرائیلو لپاره د متحدو مسیحیانو موسسې سی یو ایف آی په لارې له بېګرۍ سره د سیالیو په نهایي پیرس کې له شتون څخه پاتې شو. د مایکل مور په وینا چې د اوسکار د اکیډمي غړی هم دی، د اسرائیلو لپاره د منتخبو عیسایانو موسسې چې په امریکا کې د سیهونیست رژیم تر ټولو ستره ملاتړي لابیه ده، د اکیډمي غړیو ته د برېښنالیک په استولو سره د روان میلادي کال د اوسکار د کاندیدانو له نهایي پیرست څخه د دغه فلم د حسپولو غوښتنه وکړه. مایکل مور نه یوازې د یو فلم جوړونکي په توګه، بلکې په فعال سیاسي رول کې د فلمونو په جوړولو سره د مهمو ټولنیزو او د سیاسي مسایلو په حق له د عمومي پوهې د رامنځته کولو هڅه کوي، او هغه کوشش کوي مخاطبان تفکر او عمل کولو ته مجبور کړي. هغه نه یوازې د فلسطین موضوع ته چې په نورو سیاسي زمینو کې هم تر اوسه انساني غبرګونونه ښودلي دي، په سیاسیت کې هم د سترو شرکتونو د نفوذ، د ټولنیزې نابرابرۍ او د عراق په شان تر موضوعګانو پورې د امریکا د حکومت په سیاستونو باندې نیوکه کړې ده. مایکل مور د خپلو مستندو فلمونو او د خپل خاص روایت په خاطر پیژندل کیږي، او هغه په یو او یکننۍ کې د داسې نوي فلم ډایرکټرۍ کولو ته تیار دی چې هیله کړي کیږي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ځای سیاسي مستند فلم وي.
دوسرنو په پای کې ضروری ده چې دغه ټکي ته اشاره وکړو چې په دغو شرایطو کې چې سهونیست رژیم هڅه کوي د فلسطین خلک د هغوی ژبه او د هغوی لیکل شوی او ملموس کلتور او میراث او تاریخي مخینه له منځه یوسي، د دغه سینمایي فلم په شان آثار د تل لپاره ژوندي ووسي. په تیر میلادي کال کې د غزې تړانګې له چیلنج څخه د ډک چاپریال تصویر د یوه فلم د جوړولو لپاره سخت دی، خو د دنیا دغه سیمه یعنی غزا تړانګه د فلسطیني هنرمندانو لخوا د نوښت کرانا او د جوړښت ماتونکو آثارو د تولیدولو لپاره په یوې صحنې بدل شوی دی. ښکاره خبره ده چې په غزې تړانګ کې د فلسطین د دغه زړور ډایرکټر یوازینی اصله د هغه کمره او نوښت و، او دی هیڅ فلم جوړونکي لیکوال یا هنرمند باید مجبور نشي د خپل نابودۍ داستان بیان کړي. خو دوی ویړي چې د نابودۍ نه، بلکې د مقاومت داستان نننۍ او راتلونکي دنیا ته وړاندې کوي او له هغوی سره شریک کړی. د سینما په روایت د غزې تړانګې د نسل وژنې په نوم دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسېږي. دوستانو له تاسې اجازه اخلو.
د خدای په امان.
تلپاتې خوشبویی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره د پروګرامونو یو نوې لړۍ ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو چې پکې به د مختلفو تعلیماتو او مذهبي موضوعاتو په اړه د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای بیانات ستاسو په خدمت کې پیښ کوو. د دې لړۍ په لومړي پروګرام کې د لمونځ روح ته د پاملرنې د ضرورت په اړه له تاسو سره غږیږو چې پکې په دې ټکي تأکید شوی دی چې هغه لمونځ چې اسلام، قرآن مجید او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپارښتنه کړې ده. دا سلمونز دی چې بدن او روح دواړه یې کامل وي. یو وخت انسان منزدا کوي لکه د ورځنیو نورو عادتونو په شان مسواک وهو او ورزش کوو، دغه شان په وخت المونز هم کوو، خو کله داسې نه وي. انسان المونز کوي په دې احساس سره چې غواړي د خدای پاک په درگاه کې حاضر شي. دا یو بل شان مونز دی. موږ تل د پاک خدای په وړاندې حاضر یو، که ویده یو، که ویښ یو، غافل یو، په ذکر لګیا یو، خو یو داسې وخت هم وي چې اودس کوی، ځان پاکوی، ځانونه آماده کوی، د بدن په پاکۍ سره، د جامو په پاکۍ سره، د اودس او غسل په معنوي پاکۍ سره د عالمینو د پروردگار خدمت کې حاضریږي. موږ په پکار دی په لمانځه کې داسې یو احساس ولرو چې د خپل پروردگار په خدمت کې حاضر شوی یو. عرض مو وکړ چې پکار دی په دې حال سره لمانځه ته داخل شو. ځان باید د خدای پاک په وړاندې احساس کړو. پکار دی په لمانځه کې مخاطب ولرو، او که نه یوازې دا چې له کلماتو او حروفو نه جوړې څپې په فضا کې خپرې کړو، نو دا بیا هغه څه نه دي چې له موږ غوښتل شوي دي. مثلا داسې وایو چې الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، او څپې خپرې کړو. همدا الفاظ که په ښه قرائت سره هم ولولو، خو که په بې پامۍ سره وي، چې بیا هم هغه په هوا کې د غږیږو څپو خپرول دي، دا هغه څیز دی چې له موږ غوښتل شوي دي. له موږ غوښتل شوي چې د نمانځه په آل کې خپل زړه د پاک خدای درگاه کې وړاندې کړو، له خپل زړه څخه خبرې وکړو، له خپل زړه سره خبرې وکړو. دا مهمه چاره ده. د لمانځه د ترویج په حالت کې، په هغه لمانځه کې چې خپله موږ ادا کوو، هغه لمونځ چې نورو ته یې ورزده کوو، د لمانځه د روح دې ټکي ته پکار دی پاملرنه وکړو.